نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
وتعلم القرآن راديو درنو او دقدر ور اوريدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د معمول په څیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال د لمونځ زده کړې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم. هیله من یم چې تر دې ګړیه به مو د ژوند ټولې چارې په خیر او عافیت سره پر مخ روانې. درنو او د قدر وړ اوریدونکو، د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل تیرې خپرونې ته ورګرځو او هغه څه چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه هغه یو ځل بیا سره تکراروو تر څو مو یاد ته راسي. په تېره خپرونه کې موږ او تاسو نجاست ویلي وو، د اوداسه د وجوب شرطونه مو ویلي وه، یا د اوداسه د واجب کېدو شرطونه مو ویلي وه، او د اوداسه د صحت شرطونه مو ویلي وه. چې لومړی راځو نجاست ته. نجاست و ګندګي، چټلۍ او ناپاکۍ ته ویل کېږي او د پاکوالي ضد دی. نجاست په خپل ځان کې پر دوه ډوله دی، یو حقیقي نجاست او بل حکمي نجاست دی. حقیقي نجاست خپله پر دوه برخې یا دوه ډوله دی. حقیقي نجاست هغه محسوسه چټلۍ او ګندګي ده چې انسان ورڅخه په طبیعي ډول کرکه کوي، او هغه نجاست چې دی محسوسیږي، په سترګو لیدل کېږي، حسولی سي چې کوم ځای کې حقیقي نجاست پروت وي یا لګېدلی یا نښتی وي یا ورته رسېدلی وي، نو انسان ته معلومیږي چې دلته حقیقي نجاست لګېدلی دی یا نښتی دی په ځای ته یا رسېدلی دی. حقیقي نجاست په خپل وار سره پر دوه ډوله دی، چې یو یې غلیظه نجاست او بل یې خفیفه نجاست دی. د غلیظه نجاست ځینې مثالونه په لاندې ډول دي: د انسان ډکې او تشې بولې، د ذبح سوي یا حلال سوي حیوان وینه چې توی سي، د حرام څاروي یا حیوان شیدې، د حرامو شیانو اوبه او نور تولیدات، شراب او نور نشه لرونکي شیان، د خنزیر یا خوږ غوښه، پلیې، وازګه او داسې نور شیان. او همدا ډول خفیفه نجاست ځینې مثالونه په دې ډول دي: د هغو الوتونکو شیانو بولې چې خوراک حرام دي، لکه کارغه، ټپوس، باشا او داسې نور، د حلالو څارویو یا حیواناتو لکه غوا، میږه، بزه او داسې نور، او د آس تشي بولي، دا د خفیفه نجاست څخه دي. او دوهم چې موږ تاسو ویلي وو، حکمي نجاست. حکمي نجاست د ناپاکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې چټلي په سترګو نه ښکاري، نه معلومیږي، لکه بې اودسي او جنابت، حیض او نفاس. حکمي نجاست په خپل ځان کې پر دوه برخې دی، شوی حدث اصغر یا کوچنۍ وړه بې اودسي ده، او دوهم یې حدث اکبر دی، غټه بې اودسي ده، چې کوچنۍ بې اودسي په اوداسه سره لرې کېږي او غټه بې اودسي په غسل سره لرې کېږي. بل موږ او تاسو په تېره خپرونه کې د اوداسه د وجوب شرطونه ویلو دا اوداسه د وجوب شرطونه 15 دي دا اوداسه د واجب کېدو شرطونه 15 دي لمړی دا اوداسه د واجب کېدو شرط اسلام دی یعنی اوداس چې څوک پر چا باندې واجبېږي هغه به مسلمان وي کافر بنه وي اوداس عبادت دی نو عبادت پر مسلمان باندې دی یعنی عبادت پر مسلمان باندې واجب دی پر غیر مسلمان باندې نه دی واجب ځکه اغا ایمان نه لري او دوهم دا اوداسه د وجوب شرط یا دا اوداسه د واجب کېدو شرط بلوغ دی چې انسان به د لویوالي سن ته رسېدلی وي که نارینه وي که ښځینه وي بیا اودس پر واجب کېږي او دریم انسان به عاقل وي که نارینه وي که ښځینه وي لیونی به نه وي مجنون به نه وي او څلورم شرط د وجوب د اوداسه چې دی هغه د اوبو پر استعمال باندې قدرت دی یعنی انسان به د اوبو پر استعمال باندې قدرت لري که چیرې په یو داشتو بیدیا کې وي اوبه ځینې لیرې وي او د ده سره دونه اوبه نه وي ورسره چې دی اودس کوي نو بیا پر ده باندې اودس نه واجبېږي یا داسې وي اوبه بی خو د یې د رانیولو طاقت ونه لري چې دی دونه اوبه رانیسي چې اودس کوي نو د دې اوبو طاقت نه لري چې رانیسي نو په هغه وخت کې هم دا انسان د اوبو پر استعمال باندې قدرت نه لري چې اودس په تازه کړي او پنځم شرط د اوداسه د واجب کېدو دا دی چې د لمانځه دومره وخت به پاته وي چې په هغه کې اودس او لمونځ ځایېږي یعنی دونه وخت به وي چې انسان اودس وکړي او بیا لمونځ وکړي کله چې یو انسان بلوغ ته په داسې وخت کې رسېږي چې هغه د لمانځو د وختو د پنځو وختو څخه یو وخت داخل سوی وي او پای ته رسېدلی وي نو په دا وخت کې چې پای ته رسېږي دی اودس کوي او بیا لمونځ کوي نو که چیرې دونه وخت و چې دی هم اودس وکړي او هم لمونځ ادا کړي نو دلته د باندې اودس واجب دی او دریم شی چې موږ او تاسو په تېره خپرونه کې ویلی وو هغه د اوداسه د صحت شرطونه وه لومړی شرط یې و ټولو اندامونو ته اوبه رسول د یوه ویښته په قدر ځای هم وچ پاته نسي دوهم پر بدن به داسې شی نه وي چې د هغه له عمله و بدن ته اوبه ونه رسېږي یعنی د اوبو معنی وګرځېږي اوبه و بدن ته نه پرېږدي د مثال په توګه که چیرې د یو چا ګوتمۍ په ګوته وي او هغه ګوتمۍ و بدن ته اوبه نه پرېږدي نو اوداس یې نه صحیح کېږي او همدا ډول یې داسې یو وښۍ یا بنګړۍ په لاس وي چې اوبه نه پرېږدي و بدن ته او یا هم داسې ځینې رنګونه دي چې هغه پر بدن باندې د پوښ په شکل کېږي کله چې پر لاس یا پښه باندې ولګېږي هغه ځایونه چې په اوداسه کې فرض دي د هغو ځایو باندې ولګېږي او هغه ته د هغه د وجې و بدن ته اوبه نه رسېږي نو دا هغه شیان دي چې د اوبو د رسولو معنې کېږي د اوبو د رسېدو معنې کېږي چې و بدن ته اوبه پرېږدي د بدن ته د رسېدو د اوبو مخه نیسي دریم شرط د اوداسه چې دی د اوداسه د صحت چې دی هغه په کومو حالاتو کې چې اوداس د منځه ځي اوداس به ماتیږي نو په هغه وخت کې اوداس نه صحیح کېږي مثال په ډول که د انسان څخه درنې او یا سپکې بولې روانې وي په دا وخت کې د ده اوداس نه صحیح کېږي او یا د انسان یو ځای زخمي سوی وي ټپ سوی وي د هغه څخه وینې روانې وي خو د یادونې وړ ده که چیرې دا عذر وي دا دغه وخت چې دی کوم د لمانځه دی په دې وخت کې نه درېږي دا لمونځ د قضایي خبره منځته راځي او یا عذر وي یا څوک داسې یو تکلیف مریضي ولري چې د انسان تشې بولې روانې وي نه درېږي نو په دې صورت کې دا کس معذور دی بیا یې اودس صحیح کېږي کومه ستونزه نشته پکښې کې خو دا درېیم شرط چې په کومو حالاتو کې چې اودس د منځه ځي په هغه صورت کې چې سړی جوړ او روغ وي تکلیف نه لري مشکل نه لري او یا داسې مشکل وي چې هغه په دغه منځ کې د وخت د منځه ځي یعنی ختمیږي نو په هغه صورت کې دا اودس نه صحیح کېږي او که چیرې معذور وي د معذور سړي حکم بیا دا دی چې هغه کولی سي چې اودس وکړي او د دغه یو لمانځه دپاره د ده دغه یو اودس کفایت کوي ځکه دی معذور دی یا به د ده تشې بولې دغسې روانې وي نه به بندېږي دا به یو تکلیف ورته پېښ وي مریضي به ورته پېښه وي ناروغي به ورته پېښه وي او یا کوم بل داسې ستونزه ورته پېښه وي یو څوک زخمی وي دغه وینې ځینې روانې وي نه درېږي نو په دا صورت کې هم دی کولی سي اودس تازه کړي او په دې اوداسه باندې لمونځ وکړي خو البته دا اودس د دغه یوه لمانځه دپاره کفایت کوي. دا اوس موږ او ستاسو د تېرې خپرونې کوم موضوعات چې موږ تاسو ویلي وه، کوم مسایل چې موږ تاسو ویلي وه، د هغو تکرار او بیان و. اوس راځو په نننۍ خپرونه پیل کړو. په نننۍ خپرونه کې موږ او تاسو د اوداسه فرضونه وای او دوهم د اوداسه د سنتونو یوه برخه وای. د اوداسه فرضونه څلور دي. د اوداسه فرضونه څلور دي. د اوداسه لومړی فرض د مخ پرمینځل دي. د سر د ویښتانو د شنه کېدو څخه بیا د ځینې تر لاندې برخې پورې، د یوه غوږ د نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمیو پورې. دوهم فرض د اوداسه د دواړو لاسونو یو ځل مینځل دي، د لاس د خکړو څخه بیا تر ژریو یا څنګلو پورې. د اوداسه دوهم فرض د دواړو لاسونو پرمینځل دي، د لاس د خکړو څخه بیا تر څنګلو پورې، یعنی څنګلې پکښې کې داخل دي، څنګلې به هم ورسره پرېږدي. دریم فرض د اوداسه د سر د څلورمې حصې مسح کول دي. دریم فرض د اوداسه د سر د څلورمې حصې مسح کول دي. څلورم فرض د اوداسه د دواړو پښو پرېولل دي سره تر بجلکو. څلورم فرض د اوداسه د دواړو پښو پرېمینځل دي سره تر بجلکو، یعنی بجلکې به هم ورسره پرېږدي. د اوداسه فرضونه څلور دي. لومړی فرض د اوداسه د مخ پرمینځل دي، د ویښتانو د شنه کېدو څخه بیا د ځینې تر لاندې برخې پورې، د یوه غوږ د نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمیو پورې. د اوداسه دوهم فرض د دواړو لاسونو پرمینځل دي تر ژریو یا څنګلو پورې، ژری او څنګلې به هم ورسره پرېږدي. دریم فرض د اوداسه د سر د څلورمې حصې مسح کول دي. څلورم فرض د اوداسه د دواړو پښو تر بجلکو پرېولل دي، بجلکې به هم ورسره پرېږدي. د اوداسه فرضونه څلور دي. لومړی فرض د اوداسه د مخ پرېولل دي، د سر د ویښتانو څخه بیا د ځینې تر لاندې برخې پورې، د یوه غوږ د نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمیو پورې. دوهم فرض د اوداسه د دواړو لاسونو مینځل دي د ژریو یا څنګلو په شمول باندې، یعنی څنګلې به هم ورسره مینځي. دریم فرض د اوداسه د سر د څلورمې حصې مسح کول دي. څلورم فرض د اوداسه د دواړو پښو پرمینځل دي د بجلکو سره، یعنی بجلکې به هم پکښې کې پرېولل کېږي. د اوداسه سنتونه. د اوداسه سنتونه اولس دي. د اوداسه لومړی سنت نیت کول دي، چې سړی د اوداسه د کولو نیت وکړي تر څو پاک سي او د لمانځه وړتیا پیدا کړي. دوهم سنت د اوداسه بسم الله ویل دي، بسم الله الرحمن الرحیم ویل دي، یا بسم الله العظیم والحمد لله على دین الاسلام د اوداسه په پیل کې ویل دي. دریم سنت د اوداسه د دواړو لاسونو تر مړوندو پرمینځل دي. څلورم سنت د اوداسه درې ځله خوله پرمینځل دي. د اوداسه سنتونه اولس دي. لومړی سنت د اوداسه نیت کول دي تر څو انسان پاک او صفا سي او د لمانځه وړتیا پیدا کړي. دوهم سنت د اوداسه بسم الله الرحمن الرحیم ویل دي، یا بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام ویل دي. دریم دواړه لاسونه تر مړوندو پرمینځل دي، یا د دواړو لاسو خپړې پرمینځل دي. څلورم سنت د اوداسه درې ځله یا درې واره د خولې پرمینځل دي. د اوداسه سنتونه اولس دي. لومړی سنت د اوداسه نیت کول دي. دوهم سنت د اوداسه بسم الله الرحمن الرحیم ویل دي، یا بسم الله العظیم والحمد لله على دین الاسلام ویل دي. دریم سنت د اوداسه د دواړو لاسونو تر مړوندو پریمینځل دي. څلورم سنت د اوداسه درې ځله یا درې واره د خولې پریمینځل دي. د اوداسه سنتونه اوولس دي. د اوداسه لومړی سنت نیت کول دي. د اوداسه دوهم سنت بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام ویل دي. د اوداسه دریم سنت د دواړو لاسونو تر مړوندونو پریمینځل دي یا د دواړو لاسونو د خپړو پریمینځل دي. څلورم سنت د اوداسه درې ځله یا درې واره د خولې پریمینځل دي. د خپرونې په دې برخه کې وقفه لرو. د تخنیکی همکار څخه هیله کوو چې هم نعت او یا هم یوه ترانه درنو اورېدونکو ته وړاندې کړي. د وقفې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. درنو اورېدونکو تاسو راسره مل واوسئ.
بحسرات او په زرا زرا حساب وي هلتا بحسرات او په زرا زرا حساب وي هلتا بد مختا هلتا بد مختا پرود ټول ژوندون کتا حسرت او پزرا زرا حسابی نبا دخلا سنلار وی او نبا وی دچا امداد نبا دخلا سنلار وی او نبا وی دچا امداد یودا بل نوروستا را روان بهر عذاب وی یودا بل نوروستا را روان بهر عذاب وی حالتا بد مختا حالتا بد مختا پرود ټول ژوندون کتا حالتا بحسرات او پزرا زرا حساب وی حالتا بحسرات او پزرا زرا حساب وی حالتا بد مختا حالتا بد مختا پرود ټول ژوندون کتا حالتا بحسرات او پزرا زرا حساب وی دلتا خود ډیر دا گناه تو غنو تړل دلتا خود ډیر دا گناه تو غنو تړل سبا دی په غا سخت او رز کی بیا جواب وی سبا دی په غا سخت او رز کی بیا جواب وی حالتا بد مختا حالتا بد مختا پرود ټول ژوندون کتا حالتا بحسرات او پزرا زرا حساب وی حالتا بحسرات او پزرا زرا حساب وی حالتا بد مختا حالتا بد مختا پرود ټول ژوندون کتا حسرت او پزرا زرا حساب وی لارا د عقبا کی خطرات زلازل بوی لارا د عقبا کی خطرات زلازل زندو بند بدنی جاتاو د چا پلوسی باوی زندو بند بدنی جاتاو د چا پلوسی باوی حالتا بدی مختا حالتا بدی مختا پرو د ټول ژوندون کتا
تعلیم القرآن رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې د رادیوګانو تر څنګ به ناست یاست او د لمونځ زده کړه خپرونه به راسره اوري اوس بیا راځو هغه څه چې مو مخکې وویل بیا یې تکرارو د اوداسه فرضونه څلور دي لومړی فرض د اوداسه د ټول مخ پرې مینځل دي د ویښتانو د شنه کېدو څخه بیا د زنې تر لاندې برخې پورې د یوه غوږ د نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمیو پورې دوهم فرض د اوداسه د دواړو لاسونو پرې مینځل دي د خپړو څخه بیا تر چنګلو پورې یعنې چنګلې هم پکښې کې داخل دي دریم فرض د اوداسه د سر د څلورمې حصې مسح کول دي څلورم فرض د اوداسه د دواړو پښو پرېمینځل دي سرا تر بجلکو د اوداسه فرضونه څلور دي لومړی فرض د اوداسه د ټول مخ یو ځل پرېمینځل دي د سر د ویښتانو د شنه کېدو څخه بیا د زنې تر لاندې برخې پورې د یوه غوږ د نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمیو پورې دوهم فرض د اوداسه د دواړو لاسونو یو ځل پرېمینځل دي د لاسو د خپړو څخه بیا تر چنګلو پورې یعنې چنګلې هم پکښې کې داخل دي دریم فرض د اوداسه د سر د څلورمې حصې مسح کول دي څلورم فرض د اوداسه د دواړو پښو د بجلکو پورې ریولل دي یعنې بجلکې پکښې کې دي د اوداسه فرضونه څلور دي لومړی فرض د اوداسه یو ځل د ټول مخ پرېمینځل دي د سر د ویښتانو د شنه کېدو څخه د زنې تر لاندې برخې پورې د یوه غوږ د نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمۍ پورې دوهم فرض د اوداسه د دواړو لاسونو یو ځل پرېمینځل دي د لاسو د خپړو څخه بیا تر چنګلو پورې یعنې چنګلې هم پکښې پرېولل کېږي دریم فرض د اوداسه د سر د څلورمې حصې مسح کول دي څلورم فرض د اوداسه د دواړو پښو پرېمینځل دي سره تر بجلکو د اوداسه فرضونه څلور دي اول فرض د اوداسه یو ځل د ټول مخ پرېمینځل دي د ویښتانو د شنه کېدو څخه بیا د زنې تر لاندې برخې پورې د یوه غوږ د نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمۍ پورې دوهم فرض د اوداسه د دواړو لاسونو یو وار پرېمینځل دي د لاس د خپړو د لاسو د خپړو څخه بیا تر چنګلو پورې یعنی چنګلې هم پکښې کې پرېمینځل کېږي دریم فرض د اوداسه د سر د څلورمې حصې مسح کول دي څلورم فرض د اوداسه د دواړو پښو سره تر بجلکو پرېولل دي اوس راځو د اوداسه سنتونو ته د اوداسه سنتونه اوولس دي لومړی سنت د اوداسه نیت کول دي دوهم سنت د اوداسه بسم الله الرحمن الرحیم ویل دي یا بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام ویل دي دریم سنت د اوداسه د دواړو لاسونو تر مړوندو پرېولل دي څلورم سنت د اوداسه درې واره یا درې ځله د خولې پرېمینځل دي د اوداسه سنتونه اوولس دي لومړی سنت د اوداسه نیت کول دي دوهم سنت د اوداسه په پیل کې بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام ویل دي دریم سنت د اوداسه د دواړو لاسونو تر مړوندو پرېمینځل دي څلورم سنت د اوداسه درې ځله یا درې واره د خولې پریمینځل دي. د اوداسه سنتونه اولس دي. لومړی سنت د اوداسه نیت کول دي. دوهم سنت د اوداسه په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام ویل دي. دریم سنت د اوداسه د دواړو لاسونو تر مړوندو پریمینځل دي. څلورم سنت د اوداسه درې واره د خولې پریمینځل دي. د اوداسه سنتونه اولس دي. لومړی سنت د اوداسه نیت کول دي د پاکۍ، تر څو انسان د دې وړتیا پیدا کړي چې لمونځ ورته روا سي. دوهم سنت د اوداسه په پیل کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دي، یا بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام ویل دي. دریم سنت د اوداسه د دواړو لاسونو تر مړوندو پریمینځل دي، یا د دواړو لاسونو د خپړو پریمینځل دي. څلورم سنت د اوداسه درې واره یا درې ځله د خولې پریمینځل دي. د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. په دې هیله یم چې موږ او تاسو پوره استفاده کړې وي. تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضریږو، تاسو پر لوی متعال بخښونکي او پالونکي رب سپارو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.